سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په پخنځ سره د ماسپښین دوه بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم وړاندې ازادي په صفو کې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان له شپږ ویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړې چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتخاب کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. په راپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یو ډله مخپټو کسانو ته په لاس ورغلي چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي وو او د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته افغانان استولي. د یونان چارواکو د دغه رپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له کاروباریانو سره د هغوی د کاروبار په مختولو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوهې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې ده. په ټویټر کې راغلي چې د امریکا متحدو ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالره ورکوي څو اومه مواد پرې واخلي او خپل کاروبار مخته یوسي. یو ایس ایډ دغه مرسته د افغانستان د صادرات محور سوداګرۍ د سیالیو د پروژې په اډانه کې کوي. د طالبان حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای ورسته برید غندله او ویلي دي د غبرید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله د برید د سیشنبه پورس په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوې. ځای رسنۍ ویلي بریدګار یو تن وژلې او دوه نورې ټپیان کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک تبر عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. دې خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له خاورې ایران ته اوښتی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیویي بیان کې ویلي له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. امریکا متحده ایالاتونه او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورانې هم شامل دي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په صفو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي.
د ازادۍ په صفو کې
درم واجې ازادي
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کولی شي. احمد شبری هم دا ظریف څپو کې دی پروګرام کې دا مسله لمیل منو سره سیړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ ړنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسیون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکیچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې 6 میلیارده ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. البته خبرې ځنډولې دي. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په 1,00,000 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه یې پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی. البته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نجدې به بیا لرې ته پسې ولاړ شو کاکړ صاحب. نو له تاسو به واورو چې د پاکستان سیاسي کړکیچ تاسو څنګه ارزوئ؟
د
په پاکستان کې لکه څنګه تاسو تشریح کړ چې سیاسي کړکیچ لاغه ورسته رامېسه سوس کله اپوزیشن د عمران خان په ضد یعنی د لومړي وزیر پر ضد باندې د نباوري تحریک راوړ او د پقامي اسمبلی غونډه کې ولا او د ګامي اسمبلی غونډه کې چې کوم مرستيال مشر دی د اسمبلی هغه دغه رد کا او لدی ورسته د پاکستان ستر محکمه د دې لخپل اند زخه په دې باندې کار شروع کړي نو د دې پاړه باندې لتیرو څو ورځو راځي نن 15 ورځ ده د ستر محکمې لخوا ځخه دا ګوري چې مرستيال مشر د اسمبلی دا قانوني حق لري چې هغه د نباوري تحریک رد کړي او کنا نو په دې باندې به پریکړه راځي البته په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکی چې رامنځته شوی دی نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم یعنی اساسي قانوني هم په دې وجه چې قانوني پلوه ځپدې چې دا وخت سپریم کورټ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه دوم مهمه پښتنه دا د پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته شوی دی یا کړکیچ په دې رامنځته شوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته یعنی کابینه نشته یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده
ککر صاحب تاسو د ستر محکمې مسلې ته اشاره وکړه د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی هیله مند چې ژر به ستر محکمه پریکړه وکړي دا څرګندونه اورو
In our opinion, it's not a constitutional crisis. The matter has to be...
دای وایز مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی محکمه باید د ای نش په تمادي لمخې پریکړه وکړي د نو باور پاره هر څه باید په پارلمان کې تفسیر شي دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري بل ورته چې د کوم اقتصادي ګډوډې خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي
کاکر صاحب تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو ښاغلی صدیقی دا خبره رد کړه تاسو څه وایئ
په هر حال دای پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل را مېسته سوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستيال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نباوري تحریک لمنځه وړي چې دای دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنی دسیسه وه یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د حکومت لمنځه یوسي په دې چې د بهرنی تګلاره خپلواکه ده او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکران باندې د فروری په 14مه په کوم ورځ برید کوي نو عمران خان هلته تللی و نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د ته یو لیک لیږلی دی په هغه لیک کې دا ویل سوی دی چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي و چې دوی په دې ناخوښه دي نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی نو دی د بهرنۍ دسیسه بولي البته د دې دپاره پردزه په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړي خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی او په عین حال کې امریکا دوه ځله د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیډ پرایس دوه واره په خپلو خبرو کې د دې انکار کړی دی چې دا بالکل دروغ دی
مننه ککر صاحب واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو آزاد صاحب امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو
سلام نو درنښت لکه توسې یادونه اوسوله کاکر صاحب ولې ست متایل ایالات له بهرنیو چارو وزارت همدارنګه سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړل چې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي یا د اوسنۍ کوم سیاسي بحران چې په پاکستان کې روان دی په دې کې متحده ایالاتونو رول ولري لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو رول څخه سترګې نه سو پټولای نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري نفوذ لري دا چې واشنگتن سوای غبیل بحث دی او ځینی وخت په دغه مسایلو کې کوټلی اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي. لیکن تر ډیره پیدا زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته. او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریځ کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان خپل لومړی وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغه دریځ د روسیې یوکرین په مسله کې او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې د اصلي واکمنان چې د واک ټول اختیار سره وي هغه د پاکستان پوځي حکومت ته او د لوی درستیز ډېر ښکاره ویل. او په غوښته کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په کانفرنس کې ناست و. مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ ډېر ښکاره ویل چې د دې امریکا ائتلافي هیواد وو د دې امریکا ائتلافي هیواد دی او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دي او پر یوکراین د روسیې برید په ډېر سخت توګه وغندي.
مننه آزاد صاحب.
مسله بيخي بل ډېر وخت.
مننه آزاد صاحب. د کچرته موضوع دی چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابده کړې ده. نو ډېر تاثیر د دې باید په اروپایي ټولنې باندې پریوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورځو له ښاغلي اسحاق اتمر څخه. ورو اتمر صاحب، د اروپایي ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه فکر کوم تر اوسه پورې د اروپایي هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی. او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو تر منځ پر مخ پل کېږي. د بلې خوا نه د خپله احزاب هم مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډول تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه، چې په دغه برخه کې دوی د دغه لیک ریفرنس راوړی. خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان د هغه یادونه کړې دا رسنیو ته یا حداقل هغه پارلمان اعضاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی. او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو هغلته هم څرګند شوی نه دی. دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریځ کې موږ لیدلی شو. مخالفین هم دا وایي چې موږ خو رای عدم اعتماد تحریک روان کړی و او دا خو د مارچ په میاشت کې بعد په پارلمان کې دا رایګیری شوی وای. دوه درې ځلې دا مسله وځنډېده او آخر په درېیم د مارچ باندې دوی دغه پارلمان هم غیر قانوني منحل کړی. او سره د دې چې پارلمان هغه وخت کې منحل شو، لیکن هغه کسانو چې دغه تحریک په طرفداري رای ورکړي تقریبا یو سلو نوي کسان ول چې دا د پارلمان اکثریت ښي. نو په دغه مسلو کې د دواړو اړخونو دریځ تقریبا منازفي دی. او داسې تر اوسه پورې د نړیوالو غبرګون یا حتی د سیمې د هیوادونو غبرګون په دغه برخه کې
مننه اتمر صاحب. مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شار بو. کاکړ صاحب څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
شبر صاحب دا خیر ویلای نه سو ځکه چې پاکستان کې
ما مطلب دا چې کومې پریکړې ممکن دي.
ها د زاغه ترازم خو زه به د آزاد صاحب یو خبره وکړه. د سیداسې مو دوه شان سره ګډولای په یو وخت کې، یعنی د پاکستان کې سیاسي کړکیچ بحث کوو، دا غ ریشا سیدا غ په واشنگتن کې نه ده. یعنی دا یعنی د واشنگتن او د پاکستان تعلقات د روس یا د یوکرين په مسله کې د یو بل موضوع ده او دا چې په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی دا لا غځه پرې ده. عمران خان غواړي چې دا سره وتړي او دا وایي چې دا سره تړلې دي. البته په پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي موږ له وخته پیژنو. دغه ټول ماته نشکاري چې ټول د پیوه خوله باندې وي او د امریکا په وینا باندې او دومره په ښکاره باندې ده د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک راړي. دغه د یوکرین مسله نه وه هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو باندې دغه بحث
دا خو یو نظر دی که راشو ستره محکمې موجود
ستره محکمې ته به دې ته راشو چې ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري نو هغه پاغه کې ځینې دا وایي چې کېدای شي ستره محکمه چې دا وایي چې څه شوي دي پر هغه باندې په اصطلاح تیږه کښېږدئ ډبره کښېږدئ او په راتلونکي کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي او یو موقتي حکومت چې په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې دی یا د جوړ سي یو دا امکانات شته چې هغه وایي چې څه شوي دي بس شوي دي. دوهمه دا ده چې ممکنه ده داسې هم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کېدای شي دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلۍ د چې کومه فیصله یا کوم امر ورکړی و دا امر بیرته واخلي نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلۍ ژوندی سي او ورسره به حکومت ژوندی سي او بیا به د عدم اعتماد تاریخ سره ځي. خو تر اوسه پورې د اپوزیشن له دغه زاداسې ښکاري چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج شوی دی ننګول شوی دی او تاسو به کوشش نه کوئ چې تاسو دغه شی ډبره پر کښېږدئ او پر مخ باندې کیسه کوي. خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکاره کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه وي.
ستاسو تر همدې خبرې پورې د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي.
موږ په خپلې سترې محکمې پوره باور لرو. دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پریکړه وشي.
کاکر صاحب که چېرته ستره محکمه داسې یو پریکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړه شي اپوزیسیون څه کولی شي؟
اپوزیشن نن سهار یو غونډه کړې ده او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای ته دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي او په هغه کې پر ستره محکمه باندې غږ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی او موږ د دې اساسي قانون د ژوند کولو د پاره تر ډیره حد پورې تلای شو. هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه صدای. نو اپوزیشن سره دوه لارې دي. هغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دی. کستره محکمه داسې فیصله کوي چې هغه زاړه چې څه سوي دي سوي دي او عمران خان چې څه کړي دي او حکومت او انتخابات وسی نو بیا به عمران خان او لسمشرم د عمران خان د پارټي دی واکمن تحریک انصاف دی. نو ممکنه ده بیا په دوه کې دوی تقسیم وي. اپوزیشن سره به دوه لارې دي، یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې کوم ترتیبات دي په هغو کې ځان شکېلې تر اوسه پورې دي ځان شکېل کړی نه دی که څه عمران خان په وار وار کوشش کړی دی. او دومه بیا داسې ده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصلې په ضد تحریک چلوي، جلسې بکوي، مظاهره بکوي، احتجاجونه بکوي. خو هغه هم یو ډیر ګران عمل دی. خدا وخت تر ډیر غټ امتحان چې دی هغه دوه ځایونه تیریږي. یو د پاکستان ستره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش روبوي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادېږي، او دوم اپوزیشن په ډیر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د ستر محکمې ضد لاړ سي که چیرې د دوی په حق کې فیصله نه راځي، له عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ سي، او که نه هم دغه عمل سوی دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخیستو دپاره تحریک وچلی. نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکل دی.
مننه کاکړ صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن نجیب آزاد، له برلین اسحاق اتمر او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي. آزاد صاحب، په لنډو باندې که تاسو وایئ چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
یو مسله خدای تر کوم بلی چې پاکستان اوسنی وضعیت ته ګورم سیاسي کرکټ ته ګورم دا لومړی ځل نه چې پاکستان کې ملکی حکومت له دې وړاندې چې خپل قانوني یا انتخاباتي دوره پوره کړي لمندځي البته دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې پاکستان ولسی جرګه یا اسمبلی کابینه ماتوي چې د پاکستان اساسي قانوني آئینه چیلنج کړل دی او ستره محکمه په دې حق له پریکړه کوي لکه په ټول کې ملکی حکومت لمندځ تک د پاکستان په تاریخ کې تر نوې پیښه د ملکی حکومتونو لمندځ تللې دي وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړی لګن په لوی کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلود لري یو ټولو مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا تو بل اصطلاح د اردو سره دی یا اردو توانېدلی ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې د بیت ډیر شر د کرکیچ د سیاسي کرکیچ مدیریت کړي او په واقعي مشه دی وی مستقیم یا غیر مستقیم د افغانستان په څومره تاثیر ولري لپاره د مرغه که څه هم دا ډیر وخت بحث دی چې د پاکستان په اوسنی وضعیت کې یا په ټوله کې په پاکستان باندې متحده ایالاتونه څومره نفوذ لري هغه بغا د سایکلون د پروژې را په دې خوا اوږد بحث دی لکن لپاره د مرغه د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې به ډېر زیات اغېز ولري د افغانستان لپاره منفي اغېز ولري پاکستان لپاره به مثبت اغېز ولري دغه ټول لامل نه دي لومړی دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنی واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي تر دې بریده پورې چې حتی موږ ملتونو چې لومړی لیک د طالبان د خواسته ورکی ځای د اردو ژبه ستول کیږي او د دې تر څنګ د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر او بیا وروستی مشر چې اوسنی مشر دی د افغانستان تر اتاک د افغانستان په مسایل کې ډېر ښکلی دل د افغانستان د پاره په پاکستان کې د اسلامي سازمان دوه ځلې ناستې بیا د پاکستان وړاندیز چین ته چې د افغانستان د پاره د ناشې کوربه توب وشي دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما پر افغانستان باندې اغېز لري دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي تر ډېره بریده د ښاغلي خلیلزاد راتک د عمران خان د لری کېدو د بحث نه هاخوا د متحده د پاکستان سره د متحده ایالاتونو خبرې او د پاکستان د لوی دستیز دریس کې یا په ټول کې پاکستان په دریس کې ځاتیا د بزون راتک او له هغه وروسته د جنو معتبرو نړیوالو رسنیو له ادرسه دا خبر خپرول چې د افغانستان په یا د کابل په نړیوال میدان کې یا نړیوال هوایي ډګر کې د خطر فوجان لیدل دا د افغان ملي سوي نو زه فکر کوم چې کومه لابي چې پاکستان د افغانستان لپاره کوله د طالبان لپاره چې درسره پرندونه نیولې ده
یعنی تاسو آزاد سه پلانډو باندې یعنی د پاکستان سیاسي کړکیچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي هغه یو لامل ده
مانه پام دې برخه کې پلانډو د اتمر صاحب نظر اخلم اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې مثبت تاثیر کوي که منفي
زما باور داسې دی اول د امریکا او د پاکستان روابط کې موږ ګورو دا ډېر ستراتیژیک دی او زه ګومان کوم چې امریکا دې ته لیواله چې پاکستان د اقتصادي سقوط کې د ول خوانه پاکستان امریکا ته په کال کې 5 میلیارد ډالر صادرات لري او دا یو ډېر لوی رقم دی امریکایان په هیڅ دا نه غواړي چې پاکستان کې داسې اړدو کورشي چې پاکستان ګویا سقوط خواته ویسي د بل خوانه د پاکستان تاثیرات په افغانستان کې یقینا چې افغانستان خو پاکستان سره ډېر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستاني توکونه ډک دی او همدغسې خوراکي توکي دي همدغسې نور مسایل دي زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم افغانستان باندې دی لبل خوانه که د سیاسي اړخ موږ وګورو یقینا چې عمران خان خپل او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسول چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي. نو په دغه صورت کې که مونږ د طالبانو سفرونه ګورو چین ته، روسیې ته، نورو ځایونو ته، او همدغسې د پاکستان په دغه برخه کې لابیګري وګورو، دا یقینا چې د عمران خان حکومت سره طالبان ډېر نږدې پاتې شوي دي. او دا
مننه اتمر صاحب، مننه کاکر صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوئ که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي دا تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده دا د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، دا هغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به په خوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیک برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره، یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره، او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کړي چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه به لږ ټکنی سي، پر هغه به اثر وسي. دوم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمېږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خوا وي، او د پردې د شاله خوا چې دي هغه یا استخباراتي یا پوځي کړۍ کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سره شریکو. دی وایي چې په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی چې پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و، هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشه فعلاً هلته احساسېږي، او له دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی، او خپل اړیکې تناسب د خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی، ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي، او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري، ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نیمې میاشتې وخت نیسي. نو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپل اداري کړي د دنیا سره، او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه طالبان هم خوښ نه وو، تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. ټول اراده موجوده وي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي، او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي،
افغانستان دغه انځوانه وباسي. آزاد صاحب، ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
ګورې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، په پاکستان کې د ملکی حکومت لنګیدل لومړی ځل نه دی. پاکستان ټول مسایل په ځانګړي توګه د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسۍ او هغه هم د افغانستان لپاره، چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ 70% برخه تر ډېره بیا د افغانستان تشکیلوي یا جوړوي، هغه د پاکستان د اردو په لاس کې ده. منفي ټکي ځکه ډېر دي چې پاکستان په دغه شپږ اوو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې د افغانستان سره یا د طالبانو سره نړۍ د پاکستان له ادرسه یا د پاکستان له دربچي وروګوري، او هغه تر ډېره بریده پورې شونې اوس ډېره زیاته ده. ځکه سمه ده، لکه مخکې مې چې یادونه کړه، د عمران خان بحث که یو خواته پرېږدو، د یوکراین او د روسیې بحث بلې خواته پرېږدو، په چین کې د بلاک رامنځته کولو بحث بلې خواته پرېږدو، اما د پاکستان اوسنی دریځ چې د پاکستان اصلي دریځ همیشه د پاکستان د اردو دریځ وي، نه ملکي حکومت سره عمران خان هڅه پور ویلی وي د پاکستان لوی درسي څه ویل هغه د پاکستان دریز دی د امریکا په ملاتړ دریدل د روسیې غندل په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي او څه دی وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ باید د پاکستان لارې د پاکستان د دربچې افغانستان ته وګوري او ورسي هغه تر ډېره بې دولي د سولې چې اوس په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړی دی او د دې ناستې سره سم د باجوړ خبرو سره سم په کابل ایئرپورټ کې یا میدان هوایي کې د قطري پوځیانو لیدل او قطر په منځني آسیا کې د مستقیما د امریکا استازیتوب کوي یو ډول وړوکی امریکا ده د هغو پوځیان دلته داستان لیدل دا په دې معنی چې ځینې تفاهمات شوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنی چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي اوس به تر دې ډېر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان له لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکاره خبره ده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې به ظاهرا متقی وي
آزاد صاحب وبښئ ننګیال صاحب دا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ته دوی په خپل له نړیوالو سره رابطه ټینګ کړي د دې چانس څومره ده
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان دراسته تل سم په افغانستان کې فورمه سوي دي د افغانستان په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ دراسته سم د دې کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړی دي استخباراتي مامورین یا استخباراتي مشر یا د ایسای مشر دا کارونه کړی دي او کوملتي سفرونه هم سوي شامل کړی شي هم چې راغلی دی د پاکستان د ایسای په خوانی مشر وسره چې اوس په پېښور کې د اردو مسولیت لري د پېښور د
مننه آزاد صاحب مننه پدام دې برخه کې بل او بخشه د اتمر صاحب نظر مون وخت نشي بیا وړاندې اوریدونکو ته ورسو اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي آیا ممکن ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غشتنی ومني او لنړیوالو سره رابطي ټینګ کړي او لکه څنګه چې ادا کیږي ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروتې لغه اثر یو ډول راووسی
زه په دې باورم چې دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبره ته غوږ نیسي دا څه ده که په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلف ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال چې ویل زه په دې باور یم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقی موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسو ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده یعنې دغه هغه ستونزه ده چې دلته عملا موجود دی او پاکستان همیشه د طالبانو دا غوښتي چې دغه ډلې تاسې وځپئ یا دغه ډلې مه پرېږدئ چې دلته فعالیت وکړي خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابطو ته د پاکستان او د افغانستان ګورو
مننه اتمر
پاکستان کې هر
او بخښه مننه لوي خبرتي او رسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې اوریدونکو څه وایي.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چاپو کې پروګرام د پروګرام موضوع مو په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغیز کولای شي. د ټلیفون شمیرې مو د 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او په دې شمیره تاسو د واتس اپ لاري په خبرونه کې برخه اخیستای شئ. 00420221120501 د واتس اپ شمیره تکراروم، 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ. اصریب څه پوښتنه پرګرام
زمر ته پاتہ سلام او میلمنو ته سلام وای محمد همدر ګر سره پاړی کا کوم لغمان نه
مننه مهرباني
دا من پمل کې څه سراغ له لاندغه دی پاوس ټارګټ او عمران خان ته ټاکله واغې چې پورا کوو. عمران خان هغه ته نور په درد نه لګیږي واغه کم ټارګټ څه واغه د پورا او اوس پاکستان غواړي چې اوس روس او د چین او د ایران په شمول باندې امریکا هم خپل کې او افغانستان سره د افغانستان نه مخ ځان پلواړي او دا د منګه په نه په ګټه دا نه په تاوان دا وس کار یوی ال تا هغه موږ ته ګټه نه را رسېږي. په بلاس کې دا ټول کار او کابل راولي هغه بل هغه ته یو بل ټارګټ وتا چې هغه هم کې پوره کیو بس
موږ
ته هغه یو خبره ده.
مننه په لوریدون کې ته مخه کو ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې تاسو دا دا وریدون کې نه وری بل وریدون کې هم را سره شته. مهرباني وکړئ ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ملما او د ازادۍ رادیو ټول او رجن څو سلامونه او نیکه هیله. احمد یو مکابل خارنه.
مهرباني
محترم وګورئ لکه پاکستان د افغانستان په نسبت هر یو حکومتونه بدل شي را بدل شي پالیسی یو ده ځکه هغه تعریف شوی سیاست لري چې چرته افغانستان نه ګواخ پیخ نشي. افغان پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې حالات ترنګل شي ځکه چې د یو افغانستان د یو افغانستان چې پر امن او باثباتي د افغانستان د پاکستان په ګټه کې ده. مونږ ولیدلو په دې درې سال وختو کالو کې کله چې خلکان او پرچمان راغلل کمونستان کودتا یې وکوله هغې نه وروسته شورویان راغلل یرغل یې وکوه. یعنې بدبختي د خپل افغانان او د افغانستان شمالي هیوادونه و لکه شوروي اتحاد چې افغانستان کې برید یې وکړ نو خلک مجبور وو چې پاکستان ته مخه کړي. نو دلته اوس افغانانو ته پکار ده چې یو مدونه او تعریف شوی سیاست چې په منافع ملي باندې استواری هغه سیاست خپل کړی چې هم د ایران په ګټه وي هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه. مننه سلام علیکم.
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو اساسي سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله
بله تاسو پلان کېست لدی اوریدونکو سره نه ورو تاسو پلان کېست مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ما آواز دردی
ګډوډي جوړي جګړه ټول د افغانستان پر تاوان باندې تمامېږي ځکه پاکستان د امریکا د لاس لاندې د اوس د امریکا په کې ریشي باندې دی. هماغه که د اوس ګډوډي په کې اچولې ده هم امریکا په کې اچولې ده. موږ پاکستان نه غواړو، پاکستان سره موږ دوستي ده، د موږ خور او خدای ده، موږ پاکستان نه نه رهيږي، پاکستان د موږ دوست ده. اما چون امریکا یې نه پرېږدي لکه اوکراین باندې اوکراین ته درد په درد که هغه د ویټه کو کې دی قرار ورته ناسته سلا ورکوي مهمات ورکوي چې امریکا خو همدغه پالیسي ده چې مخلوق د خدای په جنګ باندې وچي یوه سلام ته اعترا.
مننه. یو بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. تاسو پلان کې است؟
بله
خبرې وکړئ لطفا.
زموږ آواز درځي؟
ته پلان کې خبرې وکړئ لطفا. دا اوریدون که قطع شو بس بل اوریدون که نه خلو میلمنو تا ورزو آزاد سب پلندو که دادی اوریدون کو پا سرگندوانو بانی خپل نظر سرگند که لطفا
شاید یه بار خوی داوریدون خبری که داوچ تر دیر ابدی دپوره خپل افغانان مسئولیت لدی او تر دیر ابدی دپوره گرم هم افغانانی پیدیه که هیچ شک نسته جا تاریخ پا اوجدو که چه چه پیش سوی دی حقا چه چه مش خپل هم کردی دیگو پر امام که پاکستانی پنو رو هوادونا چه ولی دا لیکن پیدیه که هم هیچ شک نسته چه ده پاکستان دولت داری ده پاکستان کورنه یا بحرانه پالیسی که ده افغانستان برتا پر دنگری تو که اگه خاص دسکونه دی خاص وینگ دی چه اگه پاکستان پوردو که ده پاکستان ده ملکی حکومت ده تگورا تک سرا پیغی که تغییر ندازی اما ده وقت سرا سم ده پکل پالیسی که شکم تغییرات راولی اگه ده پاکستان اردو ده نو پر طوله که ویلی سو چه افغانستان ده افغانستان سرا ده سچه پیش سوی دی سچه پیشی دی سر ده وچه پالیسی ده پار جوری جی اگه ده پاکستان اردو ده البته ده پاکستان ده برخی خبر کن پا اون مکی پنره که نه نو پر طوله که ده عمران خان ده تک سرا ده بل ملکی حکومت ده تک سرا ده افغانستان پر وضعیت بانه ده پاکستان ده پالیسی که با چه تغییر را نسی
مننه اتمر سب کتاس ترا شده اوریدون که پا سرگندوانو بانه که خپل نظر سرگندوی لطفا
مننه زما بار دسته چه گوره هر ملت یا هر هیواد ځان ته په اصطلاح نیشنل کریکولا لري. نیشنل کریکولا دا معناو چې په یو ملي اهدافو باندې دوی یو توافق لري چې په اوږدمهال کې د سلو دوه سوه کلونو دپاره د دوی اوږدمهال یا نیشنل کریکولا څه شی دی هغه باندې دوی اتفاق کوي او هغه ډیولپ کوي یا جوړوي. پاکستانیان دا لري او د پاکستان د ایجاد نه دوی خپل منافع او ګټې تعریف کړي دي او تر ننه پورې څومره دولتونه چې پاکستان کې راځي دا اوس د عمران خان اول سناریو نه دی چې مونږ دا وینو. په پاکستان کې دا څلورم پنځم ځل دی چې دغه حالت راځي. په اته نویم کال کې د جنیجو حکومت همدغسې ړنګ شو په الوان ړنګ شو بېرته د هغوی ستره محکمه فیصله وکړه چې تاسو لاړ شئ نو انتخابات ته. زه اوس هغه داسې فکر کوم چې پاکستان کې به کړکېچ نه راځي. دا یو څو ورځې به دې خوا خواته کېږي بالاخره به انتخابات ته ځي یا به موقت حکومت جوړېږي. په هر صورت کله چې مونږ افغانان یو خپل هویت جوړوو یو نیشنل کریکولا جوړوو دا د رژیمونو په تغییر کې دا نیشنل کریکولا نه تبدیلیږي. په هغه کې ټول شاید واضح او سرګند دي. په هغه کې که احوت وي که بهبود دي د همخه په مطابق دوی پر وخت دي. متاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه دی شوی او تر اوسه پورې نه دی شوی. ځینې زمونږ دوستان په دې رسنیو کې وایي چې ملت سازي نه ده شوی توافق نه دی راغلی. بلکل دا صحیح خبره ده. دا د زمامدارانو اولنی مسؤلیت دی چې دوی ملت سره کښېني او ملت سره خبرې وکړي او د ملت نظر په دغه برخه کې واخلي. کله چې مونږ لویې جرګې جوړوو ګورې ټول لویې جرګې فرمایشي راځي د یو اجنډا په خاطر ټول دروغ وایي ټول فیصله کوي دا وروسته چې وګوري هغه فیصله هم دوی عملي کوي نه. خو دغه زمونږ مشکل دی چې مونږ باید په خپل منځ کې اول یو بحث باندې توافق وکړو. اوس زما وړاندیز د غوسدي د طالبانو حکومت ته دی چې دوی دې کښېني خلکو سره خبرې وکړي د خلکو نه دې واوري په یو مسله باندې. همیشه دا نه وي دا په نه اسلام کې شته نه کوم بل دین کې شته چې همیشه یو سړی دا وایي چې څه شی چې زه وایم همدا صحیح دی. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې دوی سره موجود دی. څه چې دوی وایي د اسلام تعریف هغه په اصطلاح کې منتراوردي اسلام دوی ځان ته جوړ کړی هر شی د خپل په فکر باندې دوی تحلیلوي او هغه بیا قانون جوړوي. دا نتیجه نه ورکوي زما په فکر. دا زمونږ د ستونزو د حل لاره نه ده. نو باید مونږ ټول اول د دې دپاره چې یو متفق نظر اوسو یو فکر سره راټول کړو او په دې باندې بحث وکړو. په دې برخه کې چې دوستان ویل یقیني دی فکر د هر هغه تعولاتو ده چې په سیمه کې روان دي متاثر کیږو. که تاسو وګورئ اوکراین کې جګړه ده، د روس او د اوکراین نن په اروپا کې غوړي نشته، اوړه نشته، تیل قیمت شوي دي، په امریکا کې تیل قیمت شوی دی د اوکراین د جګړې نه، چې تاسو وګورئ چې هېڅ هغه نه لري. مثلا په هند کې، مثلا په پاکستان کې، په خپل او دننه په افغانستان کې د نرخونو قیمتونه تغییر خوړلی، دا د اوکراین د جګړې د وجې نه طبیعي دی چې هر تحولات چې په سیمه کې راځي دا په ټولو هېوادونو باندې تاثیر
کوي. مننه. همدغه اقتصادي مسلې ته له وی خبرتیا وروسته ادامه ورکوو چې د پاکستان حالت د افغانستان پر اقتصادي وضعیت څه تاثیر کوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي په سپوږی پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي. احمد شیبر هم ستاسو کوربه. میلمانه مو دي نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره لس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست لمیاشتې راورسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د سوداګری راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزوری اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یو باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کړي چې هغه له نړۍ سره هم ښه روابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
ګوره، د پاکستان د تجارت باندې که بحث وکړو، د پاکستان لویه خصوصي پانګونه چې ده، هغه بېرته د پاکستان تر ډېره بریده د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو ده، که هغه د نواز شریف وي، که هغه د پیپل پارټي ګوندونه وي، که هغه تر عروج وړو او تر دغه سیخو ګول او دې پورې، او د دې لپاره همیشه افغانستان ښه مارکیټ وو او دی. لیکن که په لویه کچه د پاکستان، په لویه انځور کې د پاکستان اقتصاد ته موږ مخ ورواړو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې خوا، په ځانګړي توګه د اویایمې لسیزې او اتیایمې لسیزې را په دې خوا، د پاکستان تر ټولو ډېر اقتصاد چې بهرنۍ مرستې په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د خوا وې، که مرستې وې، که تړونونه وه، هغه د افغانستان مسله وه، هغه د افغانستان پروژه وه، هغه که سایکلون آپریشن وه، هغه که سړه جګړه وه، هغه که بېرته بیا په طالبانو باندې د امریکایانو برید وه او د مشرف سره تړون وو، پدې کې د افشپاړس الوتکه څخه نیولې تر میلیارډونو نقدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړې جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچۍ د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیمه پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګه د امریکا د پاتې کومې سلا ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې د افغانستان خپل مارکیټ ولدی په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد سه بو بخشي، که چیرته یو مقایسه تراشو، مثلا له بنگلاديش سره پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان اقتصاد له بنگلاديش سره بيخي د مقایسه وړ نه دی. بنگلاديش نه دغه رقم د جګړې مرستې ترلاسه کړې دي، نه نور څه ګټې له نورو ترلاسه کړې دي، نه کومکونه ترلاسه کړې دي، لیکن خپل آزاد تجارت ته وده ورکړې ده او له نورو هیوادونو سره راټه ورکړل لري. آیا پاکستان له بنگلاديش نه زده کړه نشي کولای؟ آیا پاکستان له هند سره ځان نشي مقایسه کولای؟ په بل شکل په اقتصاد کې خو نشي مقایسه کېدی، لیکن هند آزاد تجارت کوي، له نورو ملکونو سره آزاد روابط لري. د هند اقتصاد او د پاکستان اقتصاد د مځکې او د اسمان فرق لري. نو که چیرته پاکستان، په پاکستان کې ځینې سیاسیون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د ملکی کسان، د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چیرته آزاد تجارت له افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودرې شي. مثلا مخکې ما ته اشاره وکړله چې په 2010 کال کې افغانستان شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت له پاکستان سره درلود. که چیرته دغه اوسنی وضعیت وي، په لس کاله کې هم دې حتی نشي رسېدی. څرنګه آزاد
په دې کې هیڅ شک نشته چې کچیر دا افغانستان وضعیت څخه پاکستان سو استفاده ونه کی لکه پتیر څلوشت کولنو کې چکره دا او واقعا مثبت سیاست ولوبه وی نه یوازې په افغانستان کې په پاکستان کې بلکې په سیمه کې او بیا د سیمې نه په نړۍ کې یو ثبات رامنځته کیږي. په نړۍ کې هم چې ډېرې ترهګري پیښ شوې دي ریښې په پاکستان کې وي ستونزه هلته وه. په دې کې خو هېڅ شک نشته د بنګلادیش بحث دا دی چې بنګلادیش یو د بنګلادیش خپل جوړښت د بنګلادیش راپیدا کېدل یا جوړښت لامل هم پاکستان او د پاکستان سیاستونه وو او د همدې پاکستان د اردو سیاستونه وو. بنګلادیش یو داسې هېواد دی چې هغه تر ډېره بریده پورې د یو قوم هېواد دی د یوې ژبې هېواد دی هغلته وطن پرستیم کړ د همدې کچې پورې ده او مثبتې سیالۍ هم په بشپړ توګه هلته موجودې دي چې نړۍ ډېرې سترې کمپنۍ د اډیډاس په یا د نایکی په ګډون په بنګلادیش کې خپل هغه لري ځکه هلته لیبر ډېر ارزانه دی خپلې فابریکې هلته لري. لیکن د پاکستان د اردو چې کوم دریز دی یا د پاکستان د اردو چې کومه ستراتیجي دی په کوم باور چې دی په دې باور دی چې دا هېواد یو قراردادی هېواد دی خپل په دې باور دی او دلته میش قومونه لکه ستر قومونه چې هلته د یو ډول انحصار کړی دی یا هلته تر خپلې په زور یې تر خپل هغه نفوذ لاندې راوستي دي که هغه پښتانه دي که بلوڅان دي او حتی که سندیان دي او په کراچۍ کې د هند راغلي مهاجرین دي که چیرې دوی ته بشپړه ازادي ورکول شي نو دوی په دې باور دی چې بیا هغه هېواد چې دی د پاکستان په نوم پیژني هغه د ګواښونو سره مخ کیږي او پنجاب ونیسي کولای چې هغه قوت چې دی لري هغه دی ولري که چیرې همدغه شي لکه تاسو ویل چې مثبتې سیالۍ که هغه اقتصادي وي که سیاسي وي هغه رامنځته کړي پاتې سوه د پاکستان د ملکي سیاسیونو یا رهبرانو څرګندونې په هغه کې هېڅ شک نشته چې تر ډېره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکي سیاسیون تر پزې راغلي ډېره یې د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي د پاکستان د اقتصاد د پاکستان د جوړښت په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی هغه لامل اردو بولي او دغه شک نشته چې اردو ده لیکن واقع هېڅ نه لري خلک نو فکر کوم چې په پاکستان اردو په دې باور ده په دې کې هېڅ شک نشته چې یوازې افغانستان او پاکستان مثلا چې هلته به ثبات رامنځته کېږي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت درې میلیارد څخه لس میلیارد ته رسېږي یا منځنۍ اسیا ته د لاره پیدا کوي او یا د افغانستان له ادرس د افغانستان له اوبو څخه نیولې د افغانستان له نورو معدنو څخه دی په قانوني ډول استفاده کوي نو پاکستان ته هم ډېره ګټه رسېږي او افغانستان هم پاکستان ته اړ دی ځکه افغانستان اوبه نه لري. لیکن اردو بیا د پاکستان اردو بیا په دې باور نه ده دغو دریز دغو تګلاره همیشه دغه ده چې تاسو دې په لکه انګریزان چې په کومه کې په برټش انډیا کې وو چې دیوایډ اینډ رول د تقسیمولو او په یو باندې حاکم کېدلو
د بنگلادیش ته اشاره البته وکم ناخالص عاید سش کال دی راپور لمخې د بنگلادیش 3.3 میلیارډ ترسي اتمر سب آزاد سب د پاکستان پوسټ اشاره وکړه تاسو باور لري که چرته دا ومنو چې د پاکستان پوسټ دغه رقم یو سیاست مختوړي چې په افغانستان کې ناکراری وي که چرته دا ومنو نو ولې باید د پاکستان پوسټ دغه سیاست مختیوسی ګټه څه کړي
اصل که خود هسته ده چه ده پاکستان ده سرمایه داران چه ده فوزی جنرالان دی یعنی ده پاکستان اقتصادی به اصطلاح رهبری هم ده پاکستان فوزیان کوی او دوی په دغه ورخه که ده افغانستان په جهره که ده امریکانا او ده نارینا دیر پیسی ترلاسه کرد چو مدامخ که په دغه رسانه این که استاس ده رادیو نخوانم دا ویل شو چې د پاکستان خوانای د ایسای مشر خپل دوه زابر ته $500 میلیون د سویس په بانکونو کې د هغه پیسو نه خپل زابر ته د هغوی په اکاونټونو کې د سویس په بانکونو کې اچولي وو کوم چې د افغانستان د جهاد د جګړې دپاره د نړیوالو دخوا نه پاکستان ته راتلل اوس هم پاکستانیان په دغه تجارت کې اخته دي دغه شل کالم د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د حضور نه دوی ګټه اخیسته یعنی په هغه معاملاتو کې غټ لوی لوی کریډیټونه دوی د امریکې نه ترلاسه کړي دي او زه فکر کوم دا په نړۍ کې دا نو د امریکایانو په اصطلاح دنبالره او د امریکا اقتصاد هم نظامی اقتصاد د امریکا فقط په دې لټه کې دی چې نړۍ کې یو ځای کې جګړه پیدا کړي او خپل صلاح او محبات دور خبرې خرڅ کړي. او د دغه په افغانستان کې د جګړې دغه مستندونه چې په رسنیو کې راغلي دي دا ښیي چې امریکا کې کوم کسان د افغانستان په جګړه کې میلیارډران شو.
اتمر صاحب هغه موضوع به پریږدو ځکه سې دقیق ارقام او اسناد چې بیا وړاندې کوو. خو بیا امریکا خو ډېر لوی اقتصاد لري. د پاکستان د پوز مسلې ته براشو په واشنگتن کې مې د سیاسي چارو لمیشت کتون کې نجیب ننګیال څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه که چېرته پوز په اسلام آباد کې عملا سیاسي واک په لاس کې واخلي د افغانستان پر وضعیت به تاثیر څه وي. دا څرګندونه اورو.
فکر کوم د پاکستان پوز په افغانستان کې ډیر منفی کردار ولوباو. پوروستي زلبانه چې افغانستان کې یو جمهوریت نظام سقوط شو کسام د پوز دینو اشخاص او د غبریا ول وانځل دوی په افغانستان کې د نظام سقوط کولو لپاره چکچا کې وکړي. خو په نهایت کې دنیا چې دا دغه حالت یا پر دوی په کور دننه ځینی د فکر خاوندان چې دی دا د پاکستان لپاره څه دی رینو. د پاکستان یو داسې لاس راوړنه ونه لیدل شوه چې فکر کوي چې د دې په اوږد مهال کې پاکستان ته ګټې ډېرې اوسېږي، بلکې د جمهوري افغانستان د روغ افغانستان د داسې افغانستان چې هغه محتاج نه و هغه د دنیا سره ښې اړیکې درلودلې هلته کافي ډېر اقتصادي رشد روان و د دې ګټه پاکستان ته ډېره تلله. او پاکستان باندې اوس افغانستان یو نوی بوج هم جوړ شوی دی په اقتصادي اړخ باندې. هغه پاکستان چې په خپلو وګړو دپاره د خپلو خلکو دپاره د هغوی ضرورتونه نه شي پوره کولی. او تر څنګ یې تاسو ګورئ بیا مې پېښې هم زیاتې شوي دي. افراطي ډلې چې دي هغه په نهایت کې چې دی دا هغه خلکو ته هم تاوان لري څوک چې پالي افراطیت وده کوي. تاسو ګورئ په پاکستان کې د امنی پېښې هم زیاتې شوي دي. کله چې په افغانستان کې یو جمهوري باثباته نظام وای دغه پېښې په پاکستان کې نه شوای کېدلی او ځکه د دې ځای نه به تهدید نه و. دغسې یو حالت کې دا د سیمې په ګټه نه دی، د پاکستان په ګټه هم نه دی. که څه هم پاکستان کې پوز ډېر کله دغسې اشتباهګانې کړي دي، د پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله پاکستان یو وار مات شوی دی. پاکستان عملاً په دوه ټوټو باندې تقسیم شوی دی. عملاً پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله تاسو ګورئ فعلاً بلوچستان کې څه روان دي، په خیبر پختونخوا کې څه روان دي، د پاکستان په منځ کې د قومونو تر منځ ملي وحدت تر بل هر وخت ډېر پاشل شوی دی. ګوندونه تر بل هر وخت ډېر په قهر دي. همدغسې وګورئ سیاسي چالش سره دوی مخامخ شول، اقتصادي حالت کوم ځای ته رسېدلی. فکر کوم پوځ چې د پاکستان سره څه روان کړي دي په مجموع کې دا د افغانستان په اړه باندې هم غلط دي. او بیا پوځ ته واک سپارل کېږي، پوځ په نهایت کې حکمران راځي، د افغانستان کې به افراطیت نور هم وده وکړي او دوی به فکر کوم د طالبانو باندې خپل هغه نفوذ چې دی هغه ته زیاتوالی ورکړي، شدت به ورکړي.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې ورسیو شیبو ته رسیدلی وو. په لنډو آزاد صاحب ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب
ښه، که چیرې وضعیت ډېر زیات خرابېږي، که چیرې سړکو ته خلک راوځي، مظاهرې کېږي، لاریونونه کېږي، نو پاکستان پوځ همیشه هڅه کړې ده چې وضعیت مدیریت کړي او ماشاءالله اعلان کړي او پوځ راشي. لیکن د پاکستان د کابینې د ماتېدو سره سم چې کابینه د پاکستان د اسمبلۍ لخوا ماته شوله او همدارنګه بېرته بیا د پاکستان لومړی وزیر هم بې واکه بې صلاحیته یا مستعفي اعلان شو، دغه درې ورځې تیرې دو سره هم په پوز هڅه ونه کړله چې د نظامی حکومت مستقیما راولي او ماشاءالله دی اعلان کړي. نو فکر نه کوم چې فوج دا ځلې دا هڅه وکړي چې دی په مستقیم ډول باندې سیاست ته راشي او لکه تیر ځلې د مشرف په وختونو کې دی د پاکستان د ملکي سیاست هم په واک کې ونیسي، غیر مستقیم ډول په دې په واک کې دی.
البته اوسات صاحب دا د دې خطر سیاسي کتون کې وایي چې د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې تر دېرش کاله ډېر پوز واکمني لاس کې و. نو ممکن دا کار وشي، کدا سی وشي ګټه به افغانستان ته ډیر وی که زیان ډیر.
که چیرې دا سی وشي دا مخکې ما یادونه وکړه چې د افغانستان مسله د قوس سره ده همیشه، لکن که چیرې تاریخ ته ولاړ شو افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوځ په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب تقریبا نیمه دقیقه وخت لرو.
زما فکر داسې دی چې د اوس دپاره خو فوز مداخله نه کوي اوس پریدي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي چې احتمالا ویل کېده چې نن باید دغه فیصله وشي خو تر اوسه پورې دغه فیصله نه ده شوی. بیا خبره تظاهراتو ته او نور الګولو ته ورسېد نو دلته حتمي ده چې فوز به مداخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله او نجیب ننګیال آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.